د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د 2015 کال د اپریل د میاشتې 28 تاریخ دی، د نهی یا سه شنبه ورځ ده. په دې یو ساعت کې به لومړی خبرونه اورئ، ورپسې به په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبري او څېړنیز رپورټونه او نړیوالو حالاتو د کتنې او مطبوعاتو برخې در اورو. د سلام پښتونخوا په دې ګړې کې به یو نیمه سندره هم درته خبرو. خو اول خبرونه، د خیبر پښتونخوا چارواکو د باراني طوفانونو اغیزمنو شو سیمو دوره کړې ده او حکومت د مالی مرستو اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکی وایي تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. او افغان ولسمشر اشرف غني د هندوستان په درې ورځني سفر دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا وروستی باران او طوفان ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی او د خیبر پختونخوا گورنر د اغیزمنو شو سیمو دوره کړی ده. د وزیر اعظم له دفتره نننۍ خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شو کسانو ته به 15 لکه او هر زخمی ته به 50,000 روپۍ ورکړي. پرون د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبرلان ته وویل چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو باراني طوفانونو له وجې خواوشا 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډېر زخمیان شوي دي. نوموړي ویلي وو چې د پېښور، نوخار او مردان سیمو ته یې د شو زیانونو اندازې معلومولو لپاره ټیمونه لیږلي چې اغېزمن شو کورنیو سره به مالی مرستې وشي. د پاکستان د انساني حقونو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سبین محمود قاتلین دې ونیول شي. په داسې حال کې چې د سند صوبې وزیر اعلی د نوموړي د وژنې د تحقیقاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی او د پاکستان پوځ دې برخه کې د مرستې وړاندیز کړی. د یاد کمیشن مشر زهره یوسف نن مشال ریډیو سره خبرو کې وویل پاکستان کې نه پخوا داسې وژنو کې ککړ کسان نیول شوي او نه به هم راتلونکي کې ونیول شي.
موږ دا وژنه غندلې ده. دا مو هم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیاله خلک دي، یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناکیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
د یادونې وړ ده چې سبین محمود د تېرې جمعې پورځ تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسلوالو لخوا ووژل شو چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د غیب کړل شوو کسانو په اړه یو سمینار یا مباحثه جوړه کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې وروسته به رجسټر افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. وروستیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټریک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه او دا کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري ګڼلې وه. د نویو اصولو تر مخه افغان کډوالو ته سیم کارډونه نه ورکول کېدل. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ویاند خورم علي مهران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
چسنګ د پاکستانیانو لپاره دا لازمی ده چې د بایومیټریک تصدیق وروسته با سیم کارډ اخلي. نو دغه شان چې کم افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او هغوی د پی او آر کارډ په ذریعه موبایل سیم کارډ اخستی وي او یا اخستل غواړي، نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیټریک تصدیق وروسته سیم کارډ واخلي. تر دې دمه د 15,000 نه زیات سیمونه د بایومیټریک تصدیق وروسته افغان کډوالو ته جاری کړی شوي دي.
افغان کډوالو تر دې مخکې څو واره له پاکستانی حکومت په دې لړ کې د اسانۍ غوښتنه کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هندوستان ته په درې ورځني سفر ورغلی. د افغان ولسمشر له دفتره پرون مازدیګر خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی به دې سفر کې د هندوستان د وزیر اعظم او ولسمشر ته څنګ ځینې نورو چارواکو سره دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کوي. د ولسمشر د دفتر د چارواکو په خبره هغه به د هندي سوداګرو سره ملاقات کوي او هغوی به افغانستان کې د سرمایه کارۍ لپاره هڅوي. افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. کابل کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویان تواب غورزنګ په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر ډاکټر همایون عزیزی د کندهار او محمد آصف رحیمی د هرات لپاره د والیانو په حیث ټاکل شوی دي. په همدې حال کې د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د موټرسایکل سورو وسلوالو په حمله کې د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا زخمی شوی دی. تر اوسه د دې بریز موري چا پر غاړه نه ده اخیستی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. چارواکي وایي په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 څخه په داسې حال کې پورته شوی چې مرسته کوونکي ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د نیپال پولیس ویلي چې تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د اپریل په 15 د ریکټر په کچه 8.3 زلزلې نیپال او همداراز د چین او هندوستان لرې پرتې سیمې ولړزولې. د زلزله کې په هندوستان کې 1 او په تبت کې 25 کسان وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک مشر پر سعودي عرب تور لګولی چې په یمن کې د هوایی بمباریو په ترسره کولو د اسرائیلو په پل پل ایښی. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د دې هېواد انقلاب ساتونکي ګارډ د قومندان محمد علي جعفري له خولې وایي د ایران دښمن سعودي عرب په بېشرمۍ او بېرحمۍ یو ملت په بمباریو وژني. سنی سعودي عرب او شیعه ایران له اوږدې مودې راهیسې سیمه ییز رقیبان دي. د مارچ له وروستۍ راهیسې سعودي عرب او ملګري هیوادونه یې په یمن کې بمباری کوي او په دې هیواد کې د حوثي ملیشو او د هغوی د متحدینو د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو خبرونې هم د اوس تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې باران ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان شوی، خو د اغیزمنو شوو سیمو خلک له حکومت شکایتونه لري.
موږ د طرف خو څوک نه راغلي، بس خلک د خپل کلي خلکو ارزه کړي.
د شمالي وزیرستان قومي مشران وایي پوز د عملیاتو د ناکامۍ زور له دوی وباسي.
زمونږ اجرا نشته، زمونږ کور نشته، مونږ رنگ پانځو په مونږ باندې انټرنیشنل او بین الاقوامي جنگ مسالت کې مونږ ګزام نشو خلاصولی. پاکستان هم زمونږ سره وفادار نه دی، زمونږ د وفادارۍ نه دی همیشه د پاره غلطه پیدا کړي.
افغان ولسمشر د هندوستان په سفر دی. د سیاسي چارو یو کارپوه پاکستان کولی شي د وسلوالو د ملاتړ پر ځای د خپلو اقتصادي ګټو په خوندي کولو د هندوستان او افغانستان له دوستۍ ګټه واخلي.
ریلیشن والے طرف پاکستان، افغانستان، ایران، ہند، ټول یو لوی اقتصادی ایریا جوړی دی. چې افغانستان کامن نه نو دا ټوله خبره نشي مخکې.
ځینې نور رپورټونه یو نیمه سندره هم درته لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. تر هغې وروسته چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې وروستیو باراني طوفانونو ګڼ خلک ووژل او د زرګونو کسانو کورونو ته زیان ورسو، د پاکستان مرکزی حکومت او صوبایي حکومت خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. او د خیبر پختونخوا لوړ پوړي چارواکي هم سیمې ته د لیدو لپاره ورغلي دي. دا وخت له پېښوره موږ سره زموږ همکار غلام غوث د ټلیفون په کرښه دی. په همدې اړه ورسره خبرې کوو. غلام غوث ستړی مشي. غلام غوث د دغه په اړه باندې د باراني طوفانونو څخه د شوبي زیان او په دې لړ کې د چارواکو د غبرګون په حق لبان چې دوی څه کړی دي دا که اوریدونکو ته وایي.
جی بشیر گوہ صاحب، دغه چې کوم د متاثره دغه سیمې دی په کوم ځای کې چې زیاته دغه شوې ده، تباہی شوې ده. نو تیره ورځ په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی دغه سیمو دغه وکړه، دوره وکړه، زیات دغه نقصان چې کم نه نو د چارتبي په خزانه 450 روډ باندې د خزاني یونین کونسل چې کم د پیښور دی پاره کې شوه دی او زیات کورونه مته کې د غشوي دی لا پریوتی دی او پاره کې په واحد غړی کې د یو کور چې د یوې کورنۍ وکتن هم وجل شوی دی. نو گورنر مهتاب احمد خان باچی هم دا غزي دغه وکړه دوره وکړه او د دغې دورې پر مهال باندې هغه د وفاقي حکومت لخوا چې کوم نینو د دغه متاثرینو دپاره د مالي مرستو اعلان وکړو او هغه دا وویله چې کوم دغه په دې توپانی سیلۍ او باران کې چې کوم کسان وژل شوي دي هغې ته به د وفاقي حکومت لخوا یا د وزیر اعظم لخوا 15 روپۍ ورکول کېږي او ورسره چې کوم جوړ شوي دي نو هغې ته به 50,000 روپۍ ورکول کېږي. دغه شان گورنر مهتاب باسی چې کوم دغه دي یتیمان ماشومان دي او د هغې د تعلیم دغه دي ستونزې نو د هغې په اړه باندې هغه دا وویله چې د دغه یتیمانو ماشومانو کفالت چې کوم دی او د تعلیم چې کومه خرچه ده نو هغه به د بیت المال نه ورکول کېږي او د دې تر څنګ چې په دغه واحد ګړۍ کې کوم دغه دي خلک دغه شوي دي د خلکو کورونه را پرېوتي دي نو د هغې لپاره په سمدستي توګه گورنر مهتاب باسی د 200 خیمو ورکولو احکامات هم دغه کړه جاري کړه. دغه شان د خیبر پختونخوا کې کوم دغه دی اعلی وزیر دی هغه هم د دغه متاثره سیمو دغه کړي ده دغه کړي ده او هم په دغه خزانی یونین کونسل کې چې کوم دغه اغېزمن شوي کورنۍ دي د هغې سره یې لیدل کتل کړي دي او هغې ته وزیر اعلی پرویز خټک هم د مالي مرستو دغه ډاډ ورکړی. البته په دې رنګ کې رسمي ډول هغې سره دغه نه دی کړی ده اعلان یې نه دی کړی. دغه شان د پېښور کې چې کوم د امریکې دغه ده کونسلیټ دی امریکایي کونسلګري ده د هغې نه هم چې کوم بیان شوی دی نو د هغې تر مخه امریکایي کونسل جنرل هم په دې مالي او ځاني زیانونو باندې ډېر خفګان څرګند کړی دی او امریکایي کونسل جنرل چې کوم خبرتیا ده هغه دا وایي چې تاوان شوی دی نو په هغې باندې د دې هم هغې نظر چارواکو سره په رابطه کې اوغواړي نو په دې ځای کې چې کوم امریکایي مرستندوی اداره چېر دي نو هغه به ورسره هم دغه وکړي مرستې وکړي او دغه شان بشرګواښ دا به ومومم چې دغه دي په دغه پېښه کې چې کوم ځان شوی دی د مړو چې کومه شمېره ده نو تېره ورځ په دغه لړ کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني دغه ورکړو خبریالانو ته معلومات ورکړه او د هغه تر مخه چې کوم دی دغه شمېره ټوله 50 دغه شوي ده ما بیا د ادارې چې کوم د پېښور غټ لوی روغتون د هغې سره مې رابطه وکړه نو هغې مشال ریډیو ته دا وویله چې دا مهال یوازې 26 چې کوم دغه دي زخمیان دي هغې علاج دغه په کې روان دي او دغه 26 زخمیانو چې کوم دغه دي هغه د هغې حالت بالکل د هغه نه د خطرې نه بهر دي او د دې نه علاوه نور چې کوم زخمان را وی شو د هغه روغتون په نوغه کور دغه یو سیمه ته شوې دي فارغ شوې دي او دغه چې کومې سیمې دي متاثر شوې دي د تعلیم د دولتي لاسمن لګان هم ورغلي دي او ورسره حکومتي ډلې چې کومې هم ورغلي دي چې کوم دغه مالی نقصانونه بیا شوې دي نو د هغې احجاج اخلي د هغې وروسته به حکومت ورسره چې کوم نور
صحیح شو. ډېره مننه غلام غوث ډېره مهرباني.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا لکه څنګه چې تاسو له غلام غوث څخه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې روسي او باراني طوفانونو په اړه باندې روسي صورتحال واورید. د پېښور چارسدی او مردان اوسیدونکو وایي که چیرته د موسمیاتو محکمې او لافتونو سره د مبارزې ادارې پیاوړې وي نو د روسي طوفان له وجې به دومره نه ځپل کېدلې. خو د موسمیاتو ادارې بیا وایي چې د داسې باراني طوفانونو په اړه وړاندوینه یا پیشګویي کول اسانه کار نه دی. په هکله اسرار العالم مومند رپورټ لري.
په پېښور کې وروستي باران او طوفان په لسګونه کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده. د سیمې خلک وایي که د موسمیاتو محکمې ورته د طوفان په اړه خبرداري لوړاندې ورکړې وي نو له دومره مالي او ځاني تاوانونو سره به نه مخ کېدی. دوی دا هم تور لګوي چې له پتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې په ګډون نورې حکومتي ادارې هم پر وخت د طوفان ځپلو مرستو ته نوي ورسېدلې. همداراز چرسدي ارشد خان چې ورور یې په یاد طوفان کې د ونې راپریوتو له وجې مړ شوی وایي که د موسمیاتو ادارې د طوفان په اړه له مخکې خبرداری ورکړی وي نو د ورور به د جیټو روډ پر ځای په موټر وی پېښور ته تللې نو اوس به بد شوی وي.
پاسیبل بیا سالی موٹر پیشاور ڈرائیور سر مت بیا موٹر وے باندھ لاڑو موٹر وے باندھ لارے کمی بند بارنگ روڈ باندھ بیا واپس موٹر وے کرو خچو بیا خزانی ترالو خزانی نہ شالم پورے تقریباً چار پانچ کلو میٹر مزل منگا پمنڈا باندھ نکلے پاگا باران کی مو پخو کے مو پار سے موٹر منگ پڑے پڑے کو لارا نوا تو لوڈو جامو ٹرک جامو.
همدارا سرګندونی د پیښور یو سیدونکو امجد خان اهم کوي وای
د پخپل بګی ګرشي او مو باروته مو دا چې تیار شول نو ما ویل لکه حالات خراب دي دغه د سي حالات خو دی نو ویلی موسمیات والے چې یاره داسې بس راځي اډومبې خبر خدا و چې سو وخت دا طوفان را لې او دا د غوشو نو اکثرا خلکو چې دین دا پخپل مدد اپ ته پانی چې دین زی وکړي شو.
اجمیر خان چې د پیښور په دلزاک سیمه کې ژوند کوي وای که یو خوایې طوفان او باران خپل کور راغورځولې وو نو بل خوا د شپې د جمعات په لاؤډ سپیکر اعلان وشو چې یو شمیر کورونه راپریوتې دي نو موړی وای هیڅ قسمه د ژغورنې ادارې نه وی ورغلې.
ان له غوډېر د خلکو کمرې پریوتې دي او بل دی خو بل کور راغی چې د ما ژوند په کې مړی موږ د طرف خو څوک نه راغلی بس خلک د خپل لکې خلک پار سټړي او نور دې په غولام یو څه تا غوډېر مړی چې په غولام بودیریا او د هغه څه د دی خو
په پیښور کې د موسمیاتو د سیمهیز مرکز مشر مشتاق شاوایی په پیښور کې د راغلي طوفان په اړه دوی لوړان د خلکو ته خبرداري نه و جاری کړي. د ده په خبره هغه ځکه چې دا قسمه طوفان چې ټویسټر نومیږي په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي نو ځکه یې په اړه پیشګویي کول ګران وي.
کوم چې په خشکۍ باندې ټویسټر جوړیږي د ټویسټر کې او سایکلون کې او هریکینز کې فرق دی. اگر په سمندر کې جوړیږي او دا په خشکۍ باندې جوړ شي نو په خشکۍ چې کوم جوړیږي نو هغه دومره زر جوړ شي او دومره زر ختم شي تاسو وګورئ ٹویسٹر د ٹویسٹر چې کوم فورکاست دی هغه ډېر ګران دی او هغه عمدغه وړه نقصان کوي څومره چې په پیښور کې وکړو.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د خیبر پښتونخوا د اپتونو سره د مبارزې ادارې په ګډون د حکومت له نورو چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پیښور کې د زورور باران او طوفان له وجې د وژل شو کسانو د خپلوانو لپاره د 55 لک او د جوبل کسانو لپاره د 50 زره روپو اعلان کړی. خو د سیمې خلک وایي باید چې حکومت د موسمیاتو محکمې او له پتونو سره د مبارزې ادارې پیاوړې کړي چې دا رنګ په راتلونکي کې د دا قسمه مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. څو ورځې وړاندې کراچۍ کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سبین محمود تر هغې وروسته د موټر سایکل سورو کسانو لخوا وژل شو چې د بلوچستان د غیب کړل شوو خلکو په اړه یې یوه مباحثه یا سیمینار جوړ کړی و. د هغې د وژنې ذمواري هیچا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي تر څو چې دغسې پیښو کې ککړو خلکو ته سزا ورنه کړل شي تر هغې به دغلته د آزاد خیالو کسانو ژوند محفوظ نه وي. د یاد کمیشن د مشر زهرا یوسف سره ما بشیر ګواک مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې د سبین محمود پر وژنه یې خبرګون څه دی.
موږ دا وژنه غندلې ده. دا مو هم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیاله خلک دي یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناکیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
زوره یوسف صاحب تر سبین محمود هیواد مخکې هم ځینې داسې آزاد خیاله کسان وژل شوي چې د بشري حقونو خبرې یې کولې. د هغې د وژنې وروسته ځینو څېړونکو د پاکستان جاسوسي ادارو ته په خپلو مقالو کې ګوته نیولې ده، خو د پاکستان پوځ او وزیر اعظم دا وژنه غندلې. نو څوک دي چې د انساني حقونو لپاره کارکوونکي خلک په نښه کوي او وژني؟
دا قسم پېښې چې کېږي نو د نورو ډلو علاوه تر شا د مذهبي بنسټپالو وسلوالو لاس وي. همداراز زموږ جاسوسي ادارې هم په ځینو کیسو کې لاس لري.
نو زور یوسف صاحب، داسې وژنې ستاسو کار نه سختوي؟ په ځانګړي ډول آیا داسې وژنې به د بلوچستان په اړه بحث کوونکي خلک خاموشه نه کی؟
ګورئ، موږ به خبرې کوو، کوشش به مول همدا وي، خو اوس مهال پاکستان کې د ویرې یو ماحول دی. داسې خبریالان او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سته چې ډېر همت ښیي او په ډېرو مشکلاتو کې کار کوي. خو ښکاره خبره دا ده چې هر څه یو حد لري. موږ خپلو کسانو ته وایو چې ډېر احتیاط وکړي او ټولو خطرو ته په پام سره پر مخ ولاړ سي.
نو د بلوچستان د غیب کړل شو کسانو دا مسله به نو بیا څنګه حل کیږي؟ آیا تاسو په راتلونکي کې داسې څه وینئ چې دې مسلې ته یو حل راووځي؟
ملت پاله دي که بیلتون غوښتونکي، دوی ته داسې ښکاري چې پوځ ورپسې د ختمولو لپاره ورځي. په داسې حال کې د ملکي حکومت حیثیت هم کمزوری کېږي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ کوشش کوي چې د بیلتون پالو سره خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه په دې لړ کې ډېره کامیابي نه ده ترلاسه شوې، خو تر څو چې پوځي عملیات روان وي نو پرمختګ ډېر مشکل دی.
زور یوسف صاحب، چې پرمختګ مشکل دی نو په دې معنا چې تاسو پاکستان کې د بشري حقونو د حالت د ښه کېدو امید نه لرئ؟
2014 کال رپورټ راغلی، په هغه کې دا خبره واضح ده چې 2014 کال کې کومه بهتری نه و راغلی. په 2015 کال کې به نور چیلنجونه هم وي. زما په فکر په 2014 کال کې چې کوم قوانین جوړ شوي وو او کوم نور قوانین چې راځي، هغه به پر بشري حقونو ډېر بد اغیزه ولري. تیر کال یو قانون د پوځي عدالتو وو، بل پر اعدام یا پانسۍ له عمل کولو بندیز لري کړل سو. تحفظ پاکستان قانون جوړ سو او اوس د انټرنیټي جرمونو د قانون یا سایبر کرایم بیل خبره کیږي چې ډېرې خامیانې لري. نو په 2015 کال کې به د بشري حقونو لړ کې نور مشکلات وي.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو، که یوې خواته د انساني حقونو ادارې په قبایلي سیمو کې د تیرو سلو کلونو راهیسې نافذ FCR قانون د بنیادي انساني حقونو ضد بولي، نو بلې خواته د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بې کورشو خلکو غوښتي چې د دې ملک سره د وفادارۍ سوګند پورته کړي او یوه نوې لوزنامه دې ورسره وکړي. د قبایلي سیمو مشران وایي حکومت دوی ته د امنیت برابرولو او سهولتونو ورکولو په ځای له دوی داسې غوښتنې کوي چې پوره کول یې د دوی د وس خبره نه ده. په دې اړه د منور شاه رپورټ ورو.
د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوځ وخت په وخت عملیات کوي چې له وجې بیلابیلو وختونو کې د دې سیمو نه په لکونو خلک بې کوره شوي او د پوځ له اړخه د امنیت قایمولو د ادعاو سره بیا خپل سیمو ته ستانه کړی شوي دي. خو په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو په وخت حکومت دوی نه غوښتنه کړې چې د 2015 کال شمالي وزیرستان سماجي لوزنامې په نوم یو تړون دی ورسره هم لاسلیک کړي. د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو مشر ملک نثار علي وای دا ورته ډېره عجبه ښکاري.
حکومت پاکستان چې کم مقصد لپاره چې هغه دا وایي چې دلته کې نشتګردي ده، دلته غیر ملکیان دي، دلته د ټولې دنیا خلک راغلي دي، د هغې نه د شمالي وزیرستان د خاورو او د خلکو آزادولو لپاره دلته د اپریشن زربازا په نوم باندې یو اپریشن شروع شو. نو اوس چې موږ ګورو نو د دې خبرې خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په د خپل اپریشن کې په د خپل پروګرام کې هغې ناکام شوی دی. نو هغې لپاره دی راپاسې نو غواړي چې دغه کم موږ د کوم مقصد لپاره دغه اپریشن شروع کړو، هغه مقصد موږ په د خلکو باندې سرته ورسوو.
خو د دفاعي چارو څېړونکي او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټر ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای حکومت وړاندې هم د قبایلي ولس سره دا ډول لوزنامې کړې دي.
نما په خیال نوې خبره نه ده دا اوم چې کوم زاړه اګریمنټس دي چې کوم قواعد سره شوي دي هغه دوباره نوې کوي او په هغه اګریمنټس په لحاظ باندې لکه دې ته نو په کار چې دې خلکو ته پناه ورکړی دی او بیا وروسته هغې باندې عمده خلکو ته ډېر نقصان ورسېدل دی کډم شو تاسو پته او بیا اوس واپس هم ځي او بیا د حکومت نه مدد هم غواړي نو هغې دا ګڼي حکومت چې هسې نه تاسو بیا هغه څه غلطي وکړي دا په جنوبي وزیرستان کې چې زوم نو ټولو قبایلو سره هغه اګریمنټ هم نوی کړی دی او دوباره هم چې دخواستې دی
هلته د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک خاندراز وای که حکومت په دوی دا لوزنامه ومني نو نورو قبایلي سیمو لپاره به یې هم لار جوړ شي
دا معاهده به غځېږي په د ټولو قبایلو باندې دا صرف په مونږ باندې نه ده دا به د نور قبایلو باندې دا شی راځي خو دوی مونږ ګوري چې د دوی څه نفس دی او زمونږ نفس دا دی چې ډېر څه زره عثمانزیو مراکه کې مونږ کېناستو او ډېر زره وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یاره دغه شی چې کوم دي دا مونږ نه شو برداشتولی او که نورو قبایلو ته هم دا شی وغځېږي دا به د نورو ایجنسیانو هم غلطي وي کنه زمونږ اجرا نشته زمونږ کور نشته مونږ رنګ پنجو په مونږ باندې انټرنیشنل او بین الاقوامي جنگ مسالت کې مونږ ګزام نشو خلاصولی نو پاکستان هم زمونږ سره وفادار نه دی زمونږ د وفادارۍ نه دی همیشه دپاره غلطه پیدا اخلي
بلخوا پخوانی سفیر او د قبایلی چارو پوها ایاز وزیر وای مناسبه نه ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین لا نور متاثره کړی شي
د دې خو مطلب دا شي چې کنی دا تر اوسه پورې چې په نارت وزیرستان کې څه شوي وو دا ټول همدغه آی ډی پیز وو دوی دا ملیټنسي کوله دوی دا بدماشي کوله دوی غلا کوله دوی هر څه دوی کول نو دوی واپس پری دی چې تاسو سوکند واخلی حکومتي واکمن چې هلته دي هغه د خپل غلطیانو ټول فرا په دې پرې کوي چې خلکو ته یا دنیا ته د قبایل یو رنګ بیا بربند کی چې وګورئ دا ټول غلطي دا ټول نقصان د دوی د ورسېده ځکه دا لوازنامه لیکو
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې په حقیقي توګه پرمختګ لپاره د سیمو ته هم د نور هیواد په سیر آئین او قانون وغځوي که نوی دغه ډول لوزنامې په امنیت ټینګولو کې بریالي کېدلی نشي
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د سلام پښتونخوا غړی دی راځي د اشمت سحر په غو کې وسندرو ور
په پیښور کې پر هر م جوړوا په پیښور کې پر هر م جوړوا لاد کابل پر هر ور غلې نه دی لاد کابل پر هر ور غلې نه دی دل تلا پل دوینو جام ډکوي دل تلا پل دوینو جام ډکوي هاغه ټک جام دلا کوټلې نه دی هاغه ټک جام دلا کوټلې نه دی بپې خور کې پر هر م جوړوا بپے خور کے پر ہر میں جوڑوا پکلار کنا پخائس تنو لمبے ما بلا یت پھلا اورنگ نو کا تلا وہ گلاب نو لمبے ما بلا کڑل دے بکورا دسوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ولے دلدے دلین دے زرد پرولے دلدے دلین دے بپے خبر کے پر ہر مجوڑا بپے خبر
اردن کو نہنی میں بجے شو رازے دا خبرنو لنڈیز وارو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا خیبر پختونخوا وروستی او باران او طوفان ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی او د خیبر پختونخوا گورنر د اغیزمنو شو سیمو دوره کړی دی. بل خوا ته د خیبر پختونخوا صوبایي چارواکي وایي چې د طوفانونو او بارانونو له وجې 45 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د انساني حقونو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې دا سندخ کاری چې کراچی کې د وژل شوي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سبین محمود قاتلین به ونیول شي. د یادونې وړ ده چې سبین محمود تیره جمعه تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسلوال لخوا کراچی کې وژل شوه چې خپل دفتر کې د بلوچستان په اړه یو سیمینار جوړ کړی و. پاکستانی چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. د روسیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک سیستم د متعارف کولو سره د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه او افغان کډوالو ته هم نه ورکول. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هندوستان ته په درې ورځني سفر دی. د افغان ولسمشر له دفتره پرون مازدیګر خبر شوی خبرپاڼه کې راغلی چې نوموړی به د سفر کې د هندوستان د وزیر اعظم او ولسمشر تر څنګ ځینې نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د چارواکو په خبره ډاکټر همایون عزیزی د کندهار او محمد آصف رحیمی د هرات لپاره د والیانو په حیث مقرر شوی دی. چارواکي وایي په نیپال کې د روسیې زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 څخه په داسې حال کې اوښتی دی چې مرسته کوونکي ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک مشر پر سعودي عرب تور لګولی چې په یمن کې د هوایي بمباریو په ترسره کولو د اسرائیلو په پل پلک دي. اردن کو تاسو مشال ریډیو ورځ مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. اوس هم له اسلام آباد زموږ همکار رابیا اکرم خان تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټه کې وایي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پیښور، چارسده او نوخال سره سره د خیبر پختونخوا په نورو ځینې علاقو کې طوفاني بارانونو له وجې 400 کسان مړه شوي او تر 200 جوبل شوي دي. ادارې وایي د خبر خبره دا ده چې د داسې افتونو مخنیوي لپاره را روان وخت کې کم قسمه حفاظتي اقدامات کېدی شي او په هغې څنګه عمل درآمد کېدی شي. نو په دې لړ کې د موسم په اړه پیشنګویي یو اهم کردار لوبولی شي. ادارې وایي د موسمیاتو محکمې د دې بارانونو پیشنګویي کړې وه، خو د موسمیاتو د محکمې په وینا چې داسې قسمه سیلې مخکې وکتل شوی. ادارې په وینا د موسمیاتو محکمې د دې معلوماتو نه معلومیږي چې اولس موسمي اثراتو نه ساتلو لپاره د موسم د خبرداري نظام بهتره جوړول پکار دی او دا هم ضروری ده چې دا نظام د په جدید طریقو جوړ کړی شي، ځکه چې که د بارانونو او طوفان په اړه په وخت معلومات ترلاسه کیږي نو د هغې مطابق په حفاظتي اقدامات اوچتول کیږي. هم په دې موضوع اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي، بارانونه او طوفانونه اچانک راځي خو د ریاست ذمهوار ادارو ته د علاقې د حالاتو په رڼا کې همیشه تیار اوسېدل پکار دي. ادارې زیاتوي داسې حالاتو لپاره ضروري ده چې د پیښور په شمول نورو لوی ښارونو لپاره هم یو ایمرجنسي او ټرافیک پلان جوړ کړی شي، هسپتالونو کې د خدماتو فراهمي نظام د جدید تقاضو مطابق کړی شي او په سړکونو لګول شوي بورډونه او نورو تعمیراتو لپاره د قانون مطابق کار واخیستل شي. او د ټول کار لپاره ضروري ده چې ذمهوار خلکو ته یو مخصوص وخت ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پیښور په سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه پس په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د 500 مریضانو علاج د دې تجربه کامیابی ده. ادارې وایي له بده مرغه سرکاري هسپتالونو کې سهار د 9 بجو نه د ماسپخین 1 بجې پورې د مریضانو معاینه کیږي او دې لپاره ماهر ډاکټران د 10 بجو نه پس راځي، کم چې مخصوصه مریضان وګوري او بیا د مریضانو یو غټ شمیر بغیر د معاینې پاتې شي. ادارې په وینا په ټول سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه به د مریضانو یو غټ شمیر فایده اوچتوي. ماضي کې هم یو داسې تجربه شوې وه کومه چې د ډاکټرانو د عدم دلچسپۍ له وجې ناکامه شوه. اوس پکار ده چې صوبایي حکومت د مریضانو او د ډاکټرانو د مفاداتو خیال وساتي چې دا منصوبه د پخوا په شان ناکامه نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او امریکایي نیو ټایمز ورسپانې په نړیوالو شخړو کې د امریکا د حکومت د رول په اړه لیکنه کړې ده. د امریکایي وی څېړنیز ادارې لافیر به په لیکنه کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې. د دې دوړو لیکنو مهم ټکی درته هارون بچا وای.
د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي امریکا په افغانستان او د پاکستان په شمال غربي سیمو کې په یوه کنګل شوې شخړه کې چې د پای په اړه هیڅ انګیرنه نشي کېدای نښتې. د لیکنې تر مخه د کنګل شویو شخړو اصطلاح موږ اکثره د روسیې په سرحداتو کې د جوړو شویو جګړو په اړه اورو. کرملین اول په کافکاز، بیا په مالدوا او اوس په اوکراین کې د لاندې کچې کورنۍ جګړې پیل کړې. روسیه غواړي دغه سیمې چې پخوا یې تر ولکې لاندې وې د غربي هیوادونو پلوۍ ته پرې نږدي. لیکنه کاږي پر دې سربیره چې د امریکا موخې د روسیې له هغو سره توپیر لري، امریکا هم نړیوالې شخړې په داسې ډول اداره کوي چې خپلې ګټې یې خوندي وي. امریکا په شخړو کې مداخله خو پای ته د رسولو او یا هم ورته د یوه سوله ییز حل وستلو په برخه کې ډیره لیوالتیا نه ښیي. امریکا د افغانستان او پاکستان په جګړو سربیره په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هم همدغه تګلاره خپله کړې. لیکن وایي داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې کنه د امریکایي ولسمشر ځایناستې به چې ګمان کېږي د جمهوریت غوښتونکو له ډلې څخه به وي کوم واضح ستراتیژیک لومړیتوبونه ولري. بلخوا د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لافیر پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدو په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو له برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه ګرمې شوې. افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو په تېرو څو میاشتو کې څو وارې سره ولیدل. د لیدنو تر اوسه یوه ګټه کړې یوه دا چې پر پاک افغان پوله د تاوتریخوالي پېښې چې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتېرو ترمنځ له 2003 کال راهیسې روانې وې درېدلې. د پاکستان پوځ مشر وعده کړی چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ به توپیر نه کوي. کابل بیا ویلي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي د افغانستان له کونړ ولایت څخه فعالیت کوي د نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي. لیکنه وایي د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د دې ډول ژمنو مخ ته راتګ که څه هم یو پرمختګ ګڼل کېدای شي، خو تر هغه چې د پاکستان په خاري سیمو کې د افغان طالبانو د شتون مسأله نه وي حل شوې، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ښه والی ناشونی دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو د سلام پښتونخوا غړی اوري د مشال ریډیو څخه او د مشال ریډیو ټول خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي. راځي چې د هارون بچا په غو کې وسندرو ور
تاپ حکم کی تاخیر کولے ناشم د تقدیر سر تدبیر کولے ناشم خدا یادائے توجہ دا غفلا دے منتظر یم او شبگیر کولے ناشم جدس روخ کو جرگاڑا سر نیشتا ننوات دتا سر کولے ناشم حمزہ اوس میں دا حسرت وینوار شو بس دا اوخ کو نور بہر کولے ناشم دیو لگوی لمبئی کڑما ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبئی کڑما ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبئی کڑما ماس وزوی مینا دیو لگوی
جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر سرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دز دمرا مین چپ ہر سبا میں سا پرن پکار دے شوگی رے دخپل زنگن دپا سخون کا خود خوب پارا سا زنگن پکار دے مینا دیو لگوی لمبے کلمہ ماس مزوی مینا دیو لگوی لمبے کلمہ ماس مزوی مینا دیو لگوی
اردن کو تسی مشال ریڈیو اور افغان ولسمشر اشرف غنی دا وقت دا ہندوستان پا دری ورزینی سفر دے نموڑے سعودی عرب پاکستان چین ایران او امریکا تا لسفر روس تا نوی دہلی تا ورغلے دے دا چارواکو پا خبر اشرف غنی غواڑے ہندوستان پا افغانستان کی سرمایہ کارے تا وحسائی چیڑون کے دا سفر مهم بولی ہوئی چی افغانستان پاکستان او ہندوستان باید پا سیمه کې د سیاسي لانجو پر ځای اقتصادي ګټو ته ترجیح ورکړي او په دې لړ کې سره لاسونه یو کې په اړه یې دا ریپورت اورو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال هندوستان ته په یو درې ورځنی سفر دی. د نوموړي له دفتره پرونی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې زیاتول دي. که څه هم د رپورټونو تر مخه اشرف غنی له هندوستانه د پخواني افغان حکومت هغه غوښتنلیک بیرته اخیستی وو چې د پوځي مرستو لپاره یې کړی وو، خو تېر هفته نوي دیلی اعلان وکړ چې کابل ته یې درې هلیکاپټرونه ورکړي دي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د هندوستان سیال هیواد پاکستان ته ورغلی وو او هلته یې څو پوځیان هم د روزنې لپاره استولي او د تجارت په برخه کې یو شمېر تړونونه ورسره کړي دي. کابل کې د سیاسي چارو کارپو حمید صبوری وای اسلام آباد سره د کابل نږدې کېدل د سولې لپاره یو ستراتیژیک ضرورت و چې هندوستان هم د سولې لپاره ښه ګام بولي. د صبوری په خبره پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او کولای شي په افغانستان کې د امن لپاره ښه رول ولوبوي.
په سیاست کې یو توپیر چې د پاکستان سره موضوع کې راغلی، په دې کې به شک نشته چې یو څه تشویشونه رامنځته شوي دي، خو هند لپاره دا تشویش نه ده. په منطقه کې تروریزم دا هم د هند لپاره تشویش وړ ده، هم د افغانستان لپاره، هم د پاکستان لپاره. د هند او افغانستان په اړیکو کې د کوم خاص تغییر نه دی راغلی او تغییر په سیاست کې د پاکستان په اړه هم دا فقط یو ستراتیژیک ګام و چې د افغانستان دولت ویني چې د پاکستان نه څومره د همکارۍ تقاضا پاینده کې د تروریزم او د طالبانو او د سولې په موضوع کې کولای شي.
کابل کې د هند سفارت لمخې هند افغانستان سره پرمختیایي کارون لپاره خواوشه $2 بلین لګولي او په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې په کارونو کې برخه اخیستې ده. د هند ورځپاڼې د بهرنیو خبرونو ایډیټره سوهاسینی حیدر وایي د اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندر مودي دا ملاقات ځکه اهمیت لري چې دواړو هیوادونو کې نوي حکومتونه او نوي پالیسۍ مخې ته راغلي دي.
دا هغه سفر دی چې دواړه مشران به پکې د دواړو هیوادونو د اړیکو لیدلوری ټاکي. هندوستان افغانانو سره د تعلیم او صحت په برخه کې ډېرې مرستې کړې، دا به دوام ولري. همداراز اشرف غنی د هندوستاني تجارانو د راجلبولو هڅه کوي. تمه دا ده چې هندي سوداګر به غواړي وپوهېږي چې افغانستان کې په کومو برخو کې سرمایه کاري کولای شي او هلته به امنیت څنګه وي. بله خبره دا ده چې هندوستان افغانستان سره د $2 بلین پرمختیایي مرستې کړې. باور دی چې دا مرستې به لا ډېرې شي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان او هندوستان ترمنځ منفي سیاست او سیالۍ ته پرېنږدي او غواړي په سیمه کې د اقتصادي موقعو پیدا کولو لړ کې د دواړو هیوادونو لپاره مرکزي ایشیا سره د سوداګرۍ د یو پل حیثیت جوړ کړي. د پېښور پوهنتون د بهرنو اړیکو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي اوس وخت راغلی چې پاکستان رښتیا له وسلوالو ډلو د ملاتړ له پالیسۍ لاس واخلي او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بنیاد په سیمه کې د تجارت زیاتولو او اقتصاد ښه کولو کېږدي.
زه اورم چې په افغانستان کې نورو خلک په اشرف غنی دا اعتراض هم کوي چې یاره تا پاکستان سره ضرورت نه زیاته ملګرتیا وکړه او هلته نه څه جواب نشته. خو افغانستان ملګرتیا کوي، مونږ هم ورسره ملګرتیا کوو، خو دا چې ونه شوله دې علاقې لپاره هم دا ډېره بدقسمتي، ځکه چې دا سینټرل ایشیا نه والی طرف پاکستان، افغانستان، ایران، هند، دا ټول یو لوی اقتصادي ایریا جوړېدی شي. خو افغانستان کې امن نه، نو دا ټوله خبره نشي مخکې ویلی، دا علاقې لپاره هم به ډېره تباهي.
یاد دی وی چې افغانستان د هندوستان سره ستراتیژیک تړون لري چې تر مخه دواړه هیوادونه د یو بل سره د ستراتیژیکو ملګرو په توګه همکاري کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
دې له سخت راوړی تیر هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو په دې بحث کې په روانو موضوعاتو باندې د ملمنو نظرونه اوریدل شي او د دې خبرونه او نورو خبرونه چې له مشال ریډیو تاسو سره شریکيږي په اړه خامخا موږ سره رابطه وکړئ. زموږ په ژوندو خبرونه کې راتلل شي، همدارس د فیسبوک د لارې هم موږ سره رابطه کوي شي او موږ ته ویل شي چې تاسو د لپاره موږ د خبرونه نورې لا څومره او څنګه هیکو. اوس یو رپورټ درورو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چارواکي وایي اوس افغانان کولی شي د ګوتو د نښو په تصدیق سره خپل زاړه سیم کارډونه رجسټرډ او یا نوي واخلي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې په بنیاد د سیم کارډ د حاصلولو لپاره اصول سخت کړي وو او دغلته میشته افغان کډوالو نشوای کولی چې سیم واخلي. په دې اړه نور تفصیل له احمد الله اورو.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پی ټی ای وایي چې په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوال به اوس د بایومیټرک تصدیق وروستو موبایل سیم کارډونه اخستی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ټی ای ویاند خورم علي مهران وینا وه چې اوس په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوال کولی شي چې د هرې موبایل کمپنۍ سیم کارډ ترلاسه کړي او دا سیم کارډونه به ورته د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر لخوا ورکړی شوي پروف آف رجسټریشن یعنی پی او آر کارډونو په ذریعه د بایومیټرک تصدیق ورست ورکڑے کی گی. نموڑی زیاد اکڑا
جس طرح سے پاکستانیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ اب وہ بایومیٹرک ویریفیکیشن کے بعد سم جاری
چھ سنگ دو پاکستانیانو لپارا دا لازمی دا چھ دا بایومیٹرک تصدیق ورست با سم کارڈ اخلی نو دغشان چھ کم افغان کڈوال پا پاکستان کی میشتی او حقوی دا پی او آر کارڈ پا ذریعہ موبائل سم کارڈ اخستے وی او یا اخستل غواڑی نو دا حقوی لپارا ہم دا ضروری دا چھ دا بایومیٹرک تصدیق ورست سم کارڈ واخلی. تر دے دما دا 15,000 نہ زیاد سیمونا د بایومیټرک تصدیق ورستو افغان کډوالو ته جاری کړی شوې دي. په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوال د حکومت د فیصلې هرکلی کوي او وایي چې اوس به په اسانۍ سره موبایل سیم کارډونه ترلاسه کولی شي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال نصیر احمد وایي
په دې باندې ډېر زیات خوشاله په دې و چې مخکې به موږ کله سیم کارډونه اخیستل موږ له بچان را کول بیا به ګرځېدو کله به پاکستاني ګاونډي را پیدا کړي هغه بل داسې څوک چې مطلب زموږ تصدیق به کوو نو هغه ته به موږ چې تاسو شناختي کارډ باندې موږ یو سیم کارډ واخلې. اوس موږ ډېر
د یادونه دا چې د تیر کال په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید وروستو حکومت په ملک کې موبایل سیم کارډونه اخستو لپاره بایومیټرک تصدیق لازمی ګرځولې دي. د ترڅنګ د مخکې نه جاری شوي ټولو سیم کارډونو د تصدیق لپاره یې د رواني میاشتې 12 نیټې پورې مهلت ورکړی وو چې تر دې نیټې د خلک د خپلو سیمونو بایومیټرک تصدیق وکړي او د یاد نیټې وروستو حکومت په لکونو غیر تصدیق شوي سیمونه بند کړل. احمد مشال ریڈیو اسلام آباد.
پام کوا جانور سارا
خبرنا او فریادنا
آخر سے مانا
لے کچھ دیر دینا بازی پام کوا
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری صاحب نور جوړونګانو بس
اوه 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 خو درته وایې مې او جی پام کا
د مشال رډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رډیو ورې پام کوا او نیزا تنزیه خبرونه تاسو موږ په دابل غړې کې نشر کوو. امریکایي مجلې د نېشنل انټرست په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی حکومت د پریکړه چې د یمن په شخړه کې به پوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسله په جوړجاړي او خبرو هواره شي. مجلې لیکي د پاکستان او سعودي عرب اړیکې ډېرې پخوانۍ دي خو د پاکستان دا فیصله ښایي د دواړو ترمنځ تعلق او رشته په بله طریقه تعریف کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د نېشنل انټرست مجله لیکي د مارچ پر 15مه نیټه د سعودي عرب په مشرۍ د لس عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد هوایي بمباري پیل کړي. په دې بمباریو کې البته د سعودي عرب مهم ملګری پاکستان له برخې اخیستو انکار وکړ. د پاکستان پارلمان تر شاوخوا یوې اونۍ باس وروسته په غوڅ اکثریت پریکړه لیک منظور کړ چې د یمن په شخړه کې به بې طرفه وي، هلته به پوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسأله د خبرو اترو له لارې هواره شي. په لیکنه کې راغلي د پاکستان دا پریکړه د دې ښکارندوی کوي چې د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښایي ډېر ساړه شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانی اړیکې ول او دواړه نږدې ستراتیژیک ملګري ول. د بیلګې په توګه پر 1998 زیږیز کال چې کله د جنوبي یمن کمیونستانو پرمختګ کاوه نو ګڼ پاکستانی پیلوټان د سعودي عرب پر خاوره ځای پر ځای کړل شول چې د هغو کمیونستانو پرمختګ مخه ونیسي. تر دې وروسته په 1990 زیږیز او په 1980 زیږیز لسیزو کې او بیا د خلیج جګړې پر مهال په لسګونو زره پاکستانی پوځیان په سعودي عرب کې پراته ول. اوس مهال هم پاکستانی سرتیری هلته شته او په باقاعدګۍ له سعودي پوځیانو سره په پوځي تمرینونو یا مشقونو کې برخه اخلي. سعودي عرب هم په عین وخت کې له پاکستان سره ډېرې مرستې وکړې، لکه افغان مجاهدینو ته یې پیسې ورکړې چې هغوی په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وجنګېږي. سعودي مذهبي ادارې اوس هم په پاکستان کې جماعتونه جوړوي او د مدرسو شبکو مرسته کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي یا کلتوري اړیکې پراخوي. پر 1990 زیږیز کال چې کله پاکستان د اټومي وسلو ازموینه وکړه او د نړیوالو بندیزونو له امکان سره مخامخ و، نو سعودي عرب ورته د 50,000 بیرل تیلو په مفت ورکولو وړاندیز وکړ. پر 2014 زیږیز کال سعودي عرب هغه وخت پاکستان ته د 1.5 ارب یا میلیارد امریکایي ډالرو ډالۍ ورکړه چې کله اسلام آباد د شام جګړې په اړه خپله د بې طرفۍ تګلاره بدله کړه او د رپورټونو تر مخه صلاح شو چې په شام کې یاغیانو ته وسلې ورکړي. نو په دې توګه د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېر پخوانی او په ورکړه راکړه ولاړ پاتې شوي دي. البته په یمن کې د پوځي مداخلې نه کولو پریکړې ته باید امریکایان په دې نظر وګوري چې پاکستان له ماضي یا تېرو وختونو جلا لار خپله کړي او باید د دې فیصلې هرکلی وشي. لیکنه د دې خبرې د ثباتولو لپاره دلیلونه ورکوي. لومړی، پاکستان غواړي چې په مستقیمه توګه په سیمه کې د واک په جګړه کې برخه وانخلي. بل دا چې د یمن شخړه فرقیز اړخ هم لري او د پاکستان د بې طرفۍ فیصله په هغه هیواد کې هم د زیاتیدونکي فرقیز تاوتریخوالي زور کمولی شي. لیکنه وایي د یمن په جګړه کې د نخ کېلتیا تر شا دوه ستراتیژیک دلیلونه هم دي. یو دا چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په ختیځ کې د هند ځواکونو موجودیت په تناظر کې هلته هم خپل سرتیری ساتي. لیکن زیاتوی بل دلیل ډیر مهم دی، هغه دا چې د یمن په شخړه کې سعودي عرب او ایران یو بل ته مخامخ ولاړ دي. پاکستان د توانایي یا انرژي له بحران سره مخامخ دی او ایران ډیره انرژي یعنی تیل او ګیس لري. بل دا چې ښایي پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله لګېدلي نړیوال بندیزونه هم لرې کړل شي، نو په دې صورت کې ایران د پاکستان د انرژي اړتیاوې پوره کولی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. له پامیر ساحل څخه مو د امریکایي مجلې د نېشنل انټرست په مقاله کې د پاکستانی حکومت دغه پریکړې په اړه اوریدل چې په یمن شخړه کې د پوځي مداخلې نه کول ویل دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلے مو پکو گورے نو تبو ادا احمد گل فن کرے سکے زمیدار سے بد اپنے غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا ہنرمندانو ہلے زلے پر س ڈول اغیز منی کڑی دی
دا حالات تا دی سندری وین کی دی او کم ستاران دی نتول دا دغی مسئلے کار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پر مختگ لپارا سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور یو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی امدار تاسو کول شئ چې د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه تراشئ زموږ ویب سټ تراشئ او یا هم په فیسبوک کې د نن تاسو کول شئ چې د مشال ریډیو پانه خوخه کوي او له هغه ځای زموږ تصویرونه ویډیوګانې او ریپورټونه نه یوازې ولولې وی ګوري بلکې تاسو ته خوخولې هم شئ او د خپل ملګرو سره هم شریکولای شي او موږ ته خپل نظر هم راکوي شي چې زموږ د خبرونو په اړه باندې تاسو نظر څه دی او موږ څنګه کولای شو چې د خبرونو نورې درته خسته کو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا دا غړی د ظفر اقرار په یو سندره باندې ختمو په بل غړی کې بیا ز بشیر ګوښ تاسو سره
سڑی گی وگرانے سوتی